په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو دین کو د مشال رادیو د نننایو نه سات خبرونه په دې خرنای خبري کړه کې ز هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشې لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د جنوبي وزیرستان احتجاجي پر لتوال وایي پولیس یې 15 ملګري نیولې دي. په بنو خار کې ناصرګند وسلوالو یو وکیل آصف حسن په ډز وجلې ده. او په لندن کې د چین سفارت د جیو هیوادونو د مشرانو لخوا ګډه اعلامیه رد کړې او دا یې دغه مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللې ده. او ستمشال د خبرونو تفصيل. د جنوبي وزیرستان پر لتوال وای پولیسو 15 ملګری نیولې دي. په احتجاج کې شامل شمس الرحمن بیګا مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو دغه کسان پرون ونیول.
پارین چې کیم دی پیړې د ونا دار غړای وو د سرا پولیس تلو 15 غړي روغلي وي او کوریا من درنادو صاحب کې چپو واره د یو نه یو کسون ونیول.
ورستو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال لیډیو ته د دې نیولو تصدیق وکړه. وی ویل چې دغه کسان یې د 3 ام پی او قانون لاندې نیولې دي. 3 ام پی او قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس ونیسي چې کچري د دوی په فکر د هغه فعالیتونو امن او امان ته خطر پیښوي. په لږونه کسانو له تیرو دولو سره دراهي سي پنګور ډکه پر لټ وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد علي وزیر دی خوشی کړل شي. امنیتی چارواکي دي د خامنګ او انګور ډې په دروازو عامولس نه تنګوي او میته دی موبایل نتورک ورکل شي. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی او د کراچي زندان ته وړل شوی. پولیسو په هغه په کراچي کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی. د جمعیت علما اسلام فیډلی د خیبر پختونخوا مشر مولانا عطار رحمان ویلی د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک بعد جولای په 14 نیټه په سواد کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نو موړی پرون په منګور کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې د ګرانۍ بیروزګاری او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومت ته تنګ شوي دي.
منگا سواد ضلع کی اپ ملکن ڈویژن کے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کرے دے دا مہنگائی پہ حوالے سرا دا بجٹ پہ حوالے سرا دا لوڈ شیڈنگ پہ حوالے سرا عوام دمر تنگ دے چا اغد ہر چا پوائنا باندھے لبیک ویلو تا تیار.
پاکستان جمهوری تحریک شوخوا دو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد به د هیواد په مختلفو ښارونو کې ولسی احتجاجي غونډې کوي. د سواد دغه جلسه به د دې غونډې یوه کړی وي. د مخالفو ګوندونو اتحاد تور پورې کوي چې عمران خان په 2013 زیږیز کال کې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې په واک کې راغلی و او د دوی په وینا د حکومتي تګلارو له کبله په پاکستان کې ګراني او بیروزګاري زیاته شوې ده. دوی له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنه کوي خو عمران خان له مستعفي کېدو انکار کوي او وایي چې ټاکنې شفافې وي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 4 دیش نور کسان وجلی دي. د دې هیواد د روغتیا وزارت د جون پر 14 نیټه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس 1019 کسان ځپلي هم دي. خو په همدې موده کې 1500 یو کم 50 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. په بنو خار کې ناصرګند وسلوالو یو وکیل په ډز وجلې دی. دا پیخه د ګلپورز ماسپخین د بنو خار تانی په حدودو کې هغه وخت مخې ته راغله چې بشیر اډوکیټ لکه چرونا کور ته روان وو. د بنو د پولیسو ویاند آصف حسن په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې په بشیر اډوکیټ موټر سایکلس پر ډزې وکړې او د پیخې له ځایه وتښتېدل. آصف حسن وویل چې پولیسو د پیخې تحقیقات شروع کړي. د بشیر اډوکیټ ورور کامریډ سلیم مشال لیډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه لري. تر دې دمه د بشیر اډوکیټ د وجنیزی مواری چانه ده منلی. او رسته خبر ده چې په لندن کې د چین سفارت د جیو هیوادونو د مشرانو لخوا ګډه اعلامیه رد کړي او دا یې د دغو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللې ده. چین یاد سازمان پس له هغې په سیاسي مداخلت تورن کړی چې د جیو هیوادونو دغه سازمان په ګډه اعلامیه کې چین په سینکیانګ او هانګ کانګ کې د بشري حقوقو په سرغړونه تورن کړو. چین دا مهال په سینکیانګ کې د خپلو تګلارو له امله د نړیوال فشار سره مخ دی. بلخو امریکا د چین لخوا د یوګور او نورو ځایي مسلمانانو سره چینایي سلوک د ټول وجنې په نامه یادوي. په دغه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې موږ خپل اقدار پر مخ وړو او په چین یې غږ کړی چې په سینکیانګ کې دي بنیادي ازادي او بشري حقوقو ته ارزښت ورکړي او دغه ازادي او خپلواکي دي هانګ کانګ ته هم ورکړي. د مشال د خبرونو پای.
مشال رادیو خبرونه مول مجید بابرا وردل پروان خبرونه کې اردن کو پردی او یوشمیر نورو سیمایز موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دن په اسلام آباد کې یو غونډه په وینا کې ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په خبرو کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه ونه ګوري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان وایي قریشی په خپل وروستیو بیانونو کې افغانانو ته یو ډول خبرداري ورکړې ده.
داسې وکو وچ کتاسي د پاکستان تیروتنه یا پالیسي هم نقدوي، طالبان بل سولې په شاکی د خپل یو غیر ډیپلوماټیک چلند ده.
د جنوبی وزیرستان په انګورډ کې د سیمې د نیول شوی منتخب استازي علي وزیر د خوشی کولو په موخه د پرلت منتظمین وایي چې پولیسو پروند دوی یو شمیر ملګري نیولې دي.
پولیس روغلال سروس اسنې د ټیټه مچکل په انګورډ کې خاص ډېر بغوتا کې د چیرې کې هیڅ پرلت ځای پابند نه وي په سلاوه نه ځیت خلک جمع دی.
او د بلوچستان د کلا عبد الله تجارانو خپل احتجاج ختم کړی چې ورسره د کوټه او چمن ترمنځ لوی سړک د سلور ورځو تر تل کې دورسته نن بیر تخلاص شوه دی. ځای تجاران حکومت غواړي چې سوداګرۍ چارې ورته آسان کړي.
هغه سہولیات چې د لوکل ټریډ په نامه دی موږ غواړو چې موږ وې علاقې ته دی سبسډي ورکړي، غواړو دا چې موږ مکاني تجارت راایلګي.
هله دا لمشال رادیو سره ووسه. اوردونکو د رپورټونو تفصیل تاسو ته لاورول مخکې ورزو یو عربیا اسلام آباد ته خپل همکار او خبريال طاهر خان تا. طاهر خان سه تاسو بیا مسلم شي وایو کوم د 12 بجو په خبرو کې راغلي وی چې د غلطنن چې داسې خبرونه چې د افغانستان د کارپوهانو وډل د وخت په اسلام آباد کې د دوی نن یو غونډه حمله لرله، نو تاسو وختي مرغلي وی خو خوازم کټ کېدون کړه دغه غونډه تفصیل راکړي. طاهر خان سه مهرباني وکړي چې د غونډه د ایجنډا سره د دې غډونوال سوق تي نتیجه سه خبرو د خبرو غو مهم ټکی تاسو خبري مون سره شریکې مهرباني.
سلام تاسو ته بچا سیستاسو اوریدونکو ته د پاکستان او افغانستان غیر حکومتي ډایلاګ یا مذاکرات جوړ زنی په اسلام آباد کې نن سهار شروع شوه دي چې په دې مذاکراتو کې د سیاسي مشران د دواړو غاړو نه ځنې پکې د پارلمان غړین دي او د غرنګ د مدني ټولنې غړین پکې دي، د زنانو او د مرمنو استاد هم دي، په خواني سفارتکار هم دي. نو د دې هدف او مقصد دا دی چې څنګه په صلح کې د پاکستان رول هغه باندې خبرې کول دي، او دویم بنیادی هدف او مقصد دا دی چې څنګه دا خلک دا شخصیت کولی شي غیر حکومتي شخصیت سیاسي مشران د پارلمان غړي په خواني سفارتکاران دوی او دغه رنګي جرنالستان هم پکې دي، دوی څنګه دواړه د دواړو هیوادونو مابین ترمنځ کوم بد اعتمادي دا تعلقات خراب وي، دوی څنګه خپلو کې د دې رول وي، دای بنیادی مقاصد دي. او زیات ټینګار چې نن کوم خبرې شوې دي د ګډونوالو طرف نه بیا په ځانګړي توګه د افغانستان له خوا، نو هغه دا ټینګار کوي چې د پاکستان دی یو موثر رول وي په صلح کې، ځکه په افغانستان کې چې کوم عمومي نظر دی او نن دې غډون کوونکو د افغانستان نه چې کوم راغلی وو چې په هغه کې په خواني سفیر په پاکستان کې عمر زاخیلوال د افغانستان دغه رنګ په خواني د افغانستان د پارلمان امرستيال میروایز یاسینی دی، د حامد ګیلانی دی پکې چې د امنیتي سیاسي مشر افغانستان د حزب اسلامي غیرت بهیر دی پکې، جرنالیست مشهور د ټلو ټلویزیون نجفی زاده دی پکې، مرمنې پکې هم د دریو د مذاکراتي ټیم د افغانستان چې کم غړي دي زنانا په قطر کې فوزیا کوفی اغیم خبرې وکړې د ویډیو دلاره. نو د ټولو دا ټینګارو د پاکستان د رول پاړه باندې، او بیا دویم مهم ټکی پکې و چې څنګه تعلقات کښې، ځکه دا یو نظر عمومي وو د پاکستانیانو او د افغانستان د چې کوم راغلي دي مېلمانه دي چې کله اعتماد نه وي نو بیا ډېر شیان نشي کېدی، او د په دې باندې ټینګارو چې پر ځای د په میډیا کې پر رسنیو کې په یو بل باندې تورونه لګول خبر داوی چې د پاکستان افغانستان کم د ډایلاګ یو نظام دی، هم باغی کې خپل تشویشونه هغه یو بل سره شریک کی او دا غیر د لری کومو کوشش وکي. غونډ په سبا هم جاری وی، او بیا په سبا دوی د دې غونډې په پای کې به یو اعلامیه هم غړ خبري، نو پای کې به وکړي چې دوی کیسه وړاندې زونه او څه خبري راځي مخکې.
صحیح شو ډیر مننه طاهر خان زمونږ همکار او خبريال په اسلام آباد کې دوی ته احوال راکړل چې نن دغلته وغونډه شوې ده سبب هم دا جاری وي او د افغان کارپوهان هم داس پاکستانی داسې شخصیتونه پخوانی سفارتکار خبريالان چې هغه د افغانستان په سولې خبرې کوي په دې کې بیا د پاکستان پر رول ټینګار شوی دی او دوی به وګوري چې دې خبرې ته هم په دې هم غور کوي خبرې کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري چې کومه ویل کیږي چې دا څنګه کوم شي چې د سولې پروسه په خطوګه مخ ته ولاړ شي نو په همدې موضوع کې پاتې کیږي پروسته کې پاکستان او افغان چارواکي وزل بیا پر یو بل نیوکې ذاتې کړې دي پاکستانی چارواکي وایي د افغان سولې بهیر ځکه نه کامیابیږي چې افغان حکومت د دوی پر ژمنو باور نه لري او تورنو ته د دوام ورکړي دي خو افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو لاس نه اخلي او تر اوسه د سولې په برخه کې داسې هیڅ عملی کار نه دی کړی چې ګنه اعتماد پرې وشي د څیړونکو په خبره د ستونزو د حل یوازینی لار د ټولو خو ترمنځ خبرې او له اخلاص ډک ګامونه دي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري
د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان سولې بهیر زکه زندنه دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے باوري زیاته ده هغه د جون په 14مه په اسلام آباد کې له افغانستانه ورغلو زینو کارپوهانو ډلې ته په خبرو کې وویل
او موږ باور وکړې کله چې موږ وایو چې وبام نه افغانستان د پاکستان په ګټه دی نو پر موږ باور وکړې د افغانستان امن موږ ته ډېر اقتصادي موقع برابروي د افغانستان د خراب حالت لپاره پاکستان ذمہوار نه دی موږ دا ذمہواري نه منو پر موږ باید د تورونو لګولو سلسله ودرېږي موږ د نړیوال ټولنې سره په اخلاص او رښتینولۍ د افغانستان د سولې بهیر جوړولو لپاره کار کوو
in building a peace process in Afghanistan.
خو افغان چارواکي وای پاکستان داسې څنې د کړي چې باور دې پرې وشي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمد الله محب تیرا مشویل و چې په پاکستان کې د القاعده د ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن او د طالبانو د بخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وجل کېدل او په کراچۍ کې د ملا منصور جدادونه چې د پاکستان یو عدالت ضبط کړي د دې ثبوت دی چې پاکستان د شرخو خو مرسته کوي قریشی د ګل پورز یو ځل بیا وویل چې د محب خبرو غوسه او مایوسه کړه ده او باید پر راتلونکي کې ترې ډډه وکړي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند رحمت الله اندړ وایي دوی به تر هغه له دې سپینو خبرو کولو منع نشي تر څو چې پاکستان په عمل کې د سولې لپاره ژمنې نه وي پوره کړې نوموړي د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې په هیږي چې پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان د دې خبرو لامل خفه دی خو په وینای چې حقیقت باید وویل شي
پاکستان سره له دې چې ظاهرا د مرستې ادعاوې کوي یو زر عملی اقدام هم نه دی کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل سرګندونو کې زموږ سوله وګواښله او دا سی وخه و چې کتاسي د پاکستان تیر وطن یا پالیسی هم نقدوي طالبان بل سولې په شاکی دا خپل یو غیر ډیپلوماټیک چلند دی مخې اړیکې غواړو خو خې اړیکې یو طرفه نه وي
پاکستان سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه هیوادونه وو چې په افغانستان کې لن سو شپږ نوي څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو موجود حکومت په رسمیت منلی وو په 2014 کال کې د پاکستان دغه محل د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز په امریکا کې د خبرو په محل منلی و چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي او د زخمیانو علاج هم دغلته کیږي هم دا خبره د 2014 کال په دسمبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر ملا غنی برادر هم کړی و پر سوشل میډیا د برادر په ویډیو کې ښکاري چې هغه زخمی طالبانو ته وایي چې په افغانستان کې درملنه مشکله ده نو ځکه یې پاکستان ته وروستي د دې ویډیو کړه نیټه نو معلومه خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي زای کراچۍ خودله پاکستان په دیاړه څنه ویلي د طالبانو په حق لا د غنو چړنیزو ریپورتونو لیکوال رحیم الله یوسف زای وایي د پاکستان او طالبانو اړیکی لچا پټې نه دي خو اوس پد کوخه خوشي چې د تورونو برځي د مذاکراتو لالارې د جنگ ختمېدل یقیني شي هغه د جون په 14مه مشال ریډیو ته وایي چې د سولې رواني خبرې باید رواني پاتې شي
څو پولیسو خبرې کیږي تاره پوره به تاسو تاره پوره به تاسو او مې دې صرف دا خبره ده چې دې به په خپل رویه کې څنګه څه بدلون راولي ډوله پلیکا هغه کې بس نرم تیار ولی په لوګو باندې کوم څه خطا کوي تاسو نه شي کېدې چې یو فريق په ټول خبرې ومنلی اول په دا په کار دي چې دې کابل اسلام آباد یو بل باندې اسبار دي یو بل پنیاس باندې شک نه کې تاسو ګامونه پورته کړئ
افغان چارواکو ویلی وو چې د بی باوري او ختمولو او د پاکستان لخوا د سولې د ژوندو د عملی کولو د تایید لپاره دریمګړی ته ضرورت دی. په دې لړ کې د برتانیا نوم اخیستل کیږي او د پوز مشر په کابل کې د پاکستانی او افغان چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستانه وځي، خو امریکایي ویلي چې د افغان حکومت سره به خپلې مالي مرستې جاری وساتي. په واشنگټن کې د ویلسن څېړنیز مرکز د افغانستان او پاکستان د څانګې څېړونکي مایکل کوګلمن د جون په 14 مشال رډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د جګړو زور زیاتېدلی شي، خو دته نه ښکاري چې طالبان به افغانستان په زور ونیولی شي، نو ځکه خبرې یوازینی حل لاره ده.
If the current peace process in Afghanistan is successful,
د سولې خبرې کامیاب شي او نتیجه ورکړي، نو دا به د پاکستان لپاره هغه څه لاسته راوړي چې همیشه یې غوښتل. دا په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړېدل دي چې طالبان پکې غوړه برخه ترلاسه کړي. دا به د پاکستان ملاتړی حکومت وي. خو که مذاکرات نه کامیابیږي او طالبان په جنگ کې پر مخ ځي، بیا هم پاکستان ته دې ګټه ده، ځکه چې د دوی ډلې به پر مخ ځي. خو د پاکستان ریاست به د دې پر ځای غواړي چې طالبان د سوله ییزې لارې اقتدار ته ورسي.
طالبانو د امریکا سره د سولې تړون او د افغان حکومت سره په قطر کې د سولې مذاکرات کړي دي، خو دې مذاکراتو نه یوازې نتیجه نه ده ورکړې، بلکې اوس مهال ولاړ دي. په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت تر مخه په نږدې ټولو ولایتونو کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه نه دی ویل شوي. تمشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروي
په 2:30 بجو
تورتمونا
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 4 بجو
د جنوبی وزیرستان په انګورو ډکې له 13 ورځو راهیسې ځایي خلکو د خپلو غوښتنو په حق کې یو پرلت وهل دی. پرلتوال وایي پرون پولیسو په احتجاج کې شامل 15 کسان نیول دي. دوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کېدو سیمې ته د موبایل نیټورک ورکولو او په انګور اډا او خامنګ دروازو د خلکو نه تنګولو غوښتنې په دغه رقم غوښتنې کوي. د سیمې د پولیسو مشر د دوی د نیوکې منی خو وایي چې د پرلتوالو غوښتنې د په کاري چوکاټ کې ناراضي. تفصیل له اشتیاق مسیدا اورو.
د سویلي وزیرستان انګور اډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مزدیګار مال پولیسو د علي وزیر کراچی زندان نه راخوشي کول او د انګور اډا سیمې حقوق د وشتنې د پورا نوشته احتجاجي درنا منتظمین بنه چاپا وهلې دو او 5 کسان یې گرفتار کړي دي. د دغې گرفتاری په باراکشه د انګور اډا اوسیدونکو شفیق وزیر مشال ریډیو ته ویایي
میز جائز مطالبات چې یو علی وزیر رهایی وا او دویمه خبره میز موبایل نتورک وا بلا مطالبه میز د خمانګ د ګټ او د انګور د ګټ باندې سخت ډول جوړوي عوام د ستنګري د مطالبه د میز چې ما درنا پرلک شنا ولای وا پولیس روغلال تر وک اسنی د ټینشن چکل یو کاسي د صدر عمر رسول دي کونه نه یو وړي وا پتاړه کې یو سر محمد گرفتار کړای دی عمر خان دی او بلې نسل سره لا گرفتار کړای دی د انګور د خاص ډیر غوسه کړي چې د قانونه هه باندې کړل چې
شمسرحمان ویایی چې مقامی انتظامیه د دوی غوښتنې پوره کولو په ځای په دوی چاپې وهي.
پرین چې کوم ډیپیو دی ونه دار غړی و د سره پولیس څلور 15 ګاډي راغلي وي او کوریا باندې چاپته والی میټینګ موستو په ټینس کې بارډر چې کوم درنا دو صاحب کې چاپه والا د یو نه یو کسون ونیول مذاکرات د مصر نه کیږي د ډایرک گرفتاری وکړه. مذاکرات هر وخت د پوره نوس کې
انګور اډا کې شوی گرفتاری په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی د هغوی ځواب په دا رنګ و.
دا فصل کې د دوی صدر دی محمد رسول نومې لومړی خو مونږ ته د هغوی گرفتاری له دوی خلاف ډي سي صاحب مونږ ته ترین ایم پي او ورنډې رالېږلي. محمد رسول چې دی هغه په وتښتېد پټ شو هغه ونه نیولی شو او دا 15 مونږ 3 ایم پي او کې گرفتار کړي دا مو نیولي دي او په ورنډو کې هغه وستې مونږ چې 3 ایم پي او کې 16 کسان
دي کنه نو موږ پهل دغه وچره دای دی راشي په دې ټولو ته پتا دی چې اچا خلاف 3 ام بي او وارنټي دی غي د خپلم پتا ده نو چې دای راشي کني و ستارو ا درنه بجې دای دا دغه خو زتر دی اوسې درنه نن نه استوا درنه بجې دن دغه مطالبه ما سره تعلق نه ساتي کنده خو اسلام مطالبه چې موږ ته دلته سیګنل نشه کاور لګوي نو زمما کار نه دی مې دا چې زموږ سکول دی نو دا د کو سازان نشته دی کو سازان او یا شروع شي دا ما سره تعلق نه درم دی دی شو دا دوی دا ډاکټر راو لګي چې دار له سٹارټ کی او سلورم دی دغه کاروبار مربر کی سی غواړي نو دا خو زمما کار نه دا خو ریډی شي کار
دی سویلی وزیرستان وانه سیمینا د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت د ریاستي ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کې گرفتار کړای دی خو په علي وزیر لګولې شوې الزامینا د پښتون ژغورنې غورزنګ نه مانی او د انګوراډا سیمې ته د بجلی موبایل نیټورک سکول او صحت سہولتونه ورکولو په باره کې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویلي وی چې دا سہولتونه ورکولو باندې مقامي انتظامیه چار راونه کړی دو خو د انګوراډا احتجاجي درنې مشرون ویایي چې تر څومره پورې مقامي انتظامیه د دوی غوښتنې منلې نه وي د دوی دغه احتجاجي درناوه جاری وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د بنو په جاني خيلو کې د وزایي مشر تر وجنې ورسته د بلشوي احتجاجي پرلت نن 15 ورځ ده دوی د خپل وجل شوی مشر د مړی لخوا خولو دغه پرلتوال چې دی د انکاری دي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د سیمې امن کولو هغه ژمنې عملي کړي چې 13 مارچ میاشتې د دوی له ورته یو احتجاجي درنې ورسته په یو لوزنامه کې له دوی سره کړې وي ل پرلتوالو سره حکومت جوړ کړې و جرګه هم په خبر بوخته ده خو لا هم کوم نتیجې نه ده ورکړې د عمر وزیر رپورټ اورو
د پرلت یو منتظم د رحمان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی مشرانو جرګه مذاکرات ولا په 13 دوه ورځو کې ورغلې و نن لا نشته خبرې روانې دي خو لا سره متفق شوی نه دي دوی وایي جرګه ته ویلي چې هم هغه د مارچ میاشتې لیکلې تړون ژمنې د حکومت عملي کړي د امن باوري کولو په لړ کې دی عملي ګامونه پورته کړي چې مطمئن شي نو پرلت به ختم کړي یاد پرلتا د بلوچستان ورغله د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعاله وړانګا لوړنۍ خپلا وینا کې وویل چې موږ په وار وار حکومت ته ویلي چې یوازې امن غواړو خو دوی نه راکوي نو پښتانه به یو کېږو د ستونزو د حل یوه لاره به ګورو او اهداف به ټاکو
موږ به د یو بل غم د ځان غم بولو یو ځای کېږو به موږ خپل غم زاړو خپل وطن باندې روان ناوري بې خپل ولس تور شایو موږ امن غواړو ژوند غواړو دوی نه راکوي نو د دې تور بلا علت معلومول دي زموږ د وزلو شاته علت څه دی په دې خپل کار خبرو او د دې حل به څنګه را باسو
د جاني خلو سیدونکو د مارچ په میاشت کې هم د سلو روزوانانو تر وژنې ورسته پر لټوهاله وو چې پکې یې مړی خودلی ول ورسته حکومت ورسره لیکلې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځوانانو په وژنه کې ککړ به زر انجام ته رسوي تحقیقات به کیږي سیمه به له وسله والو پاکیږي او امن به راوستل کیږي په دغه معاهده یا مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي شامل ول د یاد پرلت پاړه لوړ پوړو حکومتي او امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کمشنر بنو او نورو چارواکو په مشري کې لجانی خیلو مشرانو سره د لومړی ورځې نه خبرې روانې دي دوی ته د قبایلی مشرانو جرګه هم په وار وار ور لګلې لجانی خیلو سره شویلی کله تړون ژمنې به پوره کیږي په جانی خیلو کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي چارواکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې جانی خیلو کې د وسله والو ضد بشپړ عملیاتو کولو باندې هم غور روان دی. پر لتوال وای چې په سخته ګرمۍ کې دوی د 15 ورځو نه ناستي، یوازې د امن غوښتنې کړي. که مطمئن نشول د امن باوري کولو لپاره یې عملي اقدامات ونه لیدل، نو څه وخت هم د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کېدلی شي. خو فی الحال دوی پورم نه ناستي، یوازې هم د امن غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
افغانستان پولیس سیرما د بلوچستان د کلاب عبد الله ضلع وړو تجارو خپل احتجاج ختم کړی، چې په نتیجه کې د کوټې او چمن ترمنځ له تیرو څلور ورځو راسې بند سړک بیرته خلاص شوی دی. تجارانو پر چمن بارډر د تجارت لپاره د اسانتیاو غوښتنه کول، چې بیګای د چمن او کلاب عبد الله له نظامي چارواکو سره خبرې کامیاب شوی دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی هیڅکله نه غواړي چې زور وکاروي، بلکې د خلکو په تګ او راتګ او همداراز تجارت کې اسانتیاوې پیدا کول غواړي. د ایوب ترین رپورټ.
د سړک د بندش له امله نه یوازې د عادي خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی وو، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارتي کاروبار هم بند شوی وو. په نتیجه کې په کوژه کې ولاړ موټروانان د سختو مشکلاتو سره مخ شوي وو. تیر ورځ افغانستان ته بار د لاریانو ځینو موټروانانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې ژر تر ژره دغه لاره خلاصه کړي.
خلاص خو خلاصې روجان هر شي مشکلات اند د روټین دی، دوبون دی، د هر شي مشکلات اند.
سو کوم غم نه خوري او د قرار ولاړې د دومره لاري ولاړې دیو د ډیمریج راځي د گاډو د کانټینر ننم سلاره مورز د سو کوم غم نه خوري. دو ډوډې یو شایم نه ملاويږي نو وبو ملاويږي مو وبو په پیسو باندې ملاويږي. هغه وړو کې بوتل په 150 روپۍ ورکړي.
یو تنظیم نستا، یو حکومت نستا، یو سوق نستا. سراسی موږ لار خلاص کی، موږ نه ډوډۍ خورل نه چای کړې نه او بس ته نه دا او داسا او بس ته موږ به اخر څه کو. دا حکومت به موږ تر کومه ځای به وسی؟ یو غریب روزګار یو غز سوزنی وړي، یو بل وی یو مزدور یو غل په مزدوری نه لکی دا لاریان دا روډ ګر جام دی دی ګر ودا دی.
د دې خل مخه د جون په 14 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د چمن د وړو تجارتو د ایتیا دی مشر محمد صادق وویل چې سره دی عسکرو په شانو بارتوش موټران نیولې او په ګلستان کې و کسٹم ته سپارلې دي. د نوموړي په وینا په کار دی چې حکومت د نورو بارډرانو په ډول د چمن د بارډر د خلکو لپاره هم اسانتیاوې پیدا کړي.
زموږ معیشت ته تاوان رسولې دي، زموږ پر کاروبار مقامي کاروبار رونه عمله کړې ده. د سالانه پر بنیاد باندې پاربونو روپۍ مو ټیکسونه ورکو. زموږ د دې ګټو په بدل کې چې د چینا سره د کم روټس دی یا د ایران سره دی یا د ایراني بلوچستان ته کم سہولیات ورکړي دي، موږ د پښتنو پر دا یوازینی بارډر باندې هغه سہولیات چې لګړې پکېش په نامه دی یا د لوکل ټریډ په نامه دی، موږ غواړو چې زموږ وې علاقې ته دی سبسډي ورکي. غواړو دا چې زموږ مقامي تجارت رایله کی.
په دې ترڅ کې چې مکله د جون په 14 نیټه په چمن کې د کل عبد الله د ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوي، نو هغه راتول چې تیر شپه د مظاهره چانو سره خبرې په کامیابی سره و پایته ورسېدې او د نن څخه د چمن او بولدک لپاره د کوټ چمن لوی لاره خلاص شوې ده.
ګاډي او سامان چې پکړای وو کسٹمز کې تھرو جو انکو ملنا ہے.
د وړو تجارت کوم موټران یا غیر قانوني شانې ول سوې دي، هغه به د نیلامي ورسته د کسٹم د لارې واغه خلکو ته ورکول کیږي. د چا څخه چې دغه شانې ول سوې وو، ځکه چې د غشتنه کړې ده چې په قانون کې د نرمي ورسته دي د دوی سره کومه کوسي. د دې ته سلی ورسته د چمن وړو تجارت د کوټ چمن روډ خلاصولو ته چمتو سول. د ویبشتنې په جواب کې شاغلی منګل زیاته کړه چې دوی نه غوښتل چې د طاقت څخه کار واخلي او همیشه هڅه کوله چې دغه ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي او په امنیت سره خلک خپل تګ راتګ پیل کړي. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې د جون په نامه نیټه سره دی عسکرو د چمن د تجارت دوش موټران په ګلستان کې نیولې او کسٹم ته سپارلې وو. د حکومتي چارواکو وینا چې یو خو دغه موټرانو قانوني اسناد نه درلودل، بل په دې کې غیر قانوني شیان او هغه شیان لوړ شوي وو چې د کسٹم ټیکس یا مالیه هم نه و ادا شوی. ورسته د کسٹم له لوري د دې په ضد په قاعده توګه مقدمه در شوی و.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
جنوبی وزیرستان پر لتوال وای پولیسو 15 ملګری نیولی دی. په احتجاج کې شامل شمس رحمان بیگا مشال لیلو تویل چې پولیسو دغه کسان پرون ونیول. وروسته د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی مشال لیلو ته د دې نیولو تصدیق وکړ او ویل چې دغه کسان د 3MPO قانون لاندې نیولی دي. 3MPO قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس ونیسي چې کچري د دوی په فکر د هغه فعالیتونه امن او امان ته خطر پېښوي. د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا مشر مولانا قادر مولانا عطا الرحمن ویلی د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک و د جولای پر څلورمه نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې د ګرانې بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومت تنګ شوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 10 کسان وژلي دي. د دې هیواد روغتیا وزارت د جون پر 14 نیټه پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس 1019 کسان ځپلي هم دي. په همدې موده کې 1550 کسان د کووېډ 19 له لارو غي رغېدلي هم دي. په بنو ښار کې ناڅرګند وسوالو یو وکیل په ډزو وژلی دی. دا پېښه د ګل پورز ماسپښین د بنو ښار تانې په حدود کې و. په حدود کې هغه وخت مخې ته راغله چې بشیر برکی اډوکیټ له کچرونه کور ته روان و. د بنو د پولیسو ویاند آصف حسن په دې اړه مشال لیلو ته وویل چې په بشیر اډوکیټ موټر سایکل پر وډلې وکړې او د پېښې په ځای وتښتېدل. تر دې دمه د بشیر اډوکیټ د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. په لندن کې د چین سفارت د جیوه هیوادونو د مشرانو لخوا ګډه اعلامیه رد کړې او دا یې د دوو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللی دی. چین یاد سازمان پس له هغې په سیاسي مداخلت تورن کړی چې د جیوه هیوادونو دغه سازمان په ګډه اعلامیه کې چین په سینکیانګ او هانګ کانګ کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن کړ.
اوس راځي یو بل موضوع ته. د ترکیه ولسمشر ویلي ترکیه باغ یوازنی د اعتماد وړ هیواد چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به وکولی شي د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردغان دغه څرګندونې پرون یکشنبه بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استنبول په هوایي ډګر خبرانو ته کړي. اردغان زیاته کړې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په کتنه کې ټاکل شوی. نن به په بروکسل کې د ناټو د سرمشري تر څنګ دوه په دوه سره وکړي خبرې وکړي. د ناټو د ډیر شغل هوادونو مشران نن په بروکسل کې جرګه کیږي او افغانستان یې هم د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هېواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې 40 کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوی چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یو ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پرېږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
نوریاس نوری رپورټو. په ننګرهار کې لسګونه خزینه لاروینوالو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په زیاتېدو اندېښنه ښولې او پر وسلوالو طالبانو یو غږ کړی دی چې روانه جګړه دې ودروي، افغان وژنه دې بنده کړي او د سولې لپاره دې له حکومت سره خبرو ته کښېنې. دې میرمنو په ورته وخت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ پورته کړی او په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې په لسګونو میرمنو د جون په 13 نیټه د یو لاریون پر مهال په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه ودروي او اوربند ته غاړي کېږدي. د دغه لاریون یو ګډونوالې مقدسي سالارزی وویل د لاریون څخه یې موخه د افغان جګړې پای ته رسیدل، د اوربند غوښتنه او لا افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ دی.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بې ګناه افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د ښکېلو غاړو څخه دا ده نور باید جګړې ته د پای ټکی کېږدي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دغه میرمنو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته اندېښنه وښوده او لخکی لغاړو یو غوختل چې د جګړې په زیاده د سولې پر خبرو تمرکز وکړي. د سنا نوري په نوم یو انجلۍ پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ او د غرازی لخکی لخوا وغوختل چې د جګړو پر مهال دي د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي.
د خلکو فصلونه سوځوي، د خلکو کورونه ته ننوځي، د خلکو ماشومان وژني، د خلکو میرمنې وژني. هغه تاسو ته څه بدرسولې؟ تاسو سره خو هیڅ کار نشته. مکتب ته ننوځي، په انجونو باندې برید کوي. هغه لامل چې شه دي تاسو هغه ته تاسو زیان هم نه رسوي. دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا به مطلب خبره ده. تاسو چې د سولې خبره ته غاړه یې خیده، تاسو په زور سوګ نه دی راوسته.
د لاریون یو شمیر ګډونوالي هغه میرمنې وی چې د جګړو پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوې دي. سهيله هم یو لدغه میرمنو ده چې د رواني جګړې پر مهال خپل خاوند له لاسه ورکړي او اوس مهال د کورنۍ سرپرستی کوي.
منګه دا ورچا خپل طالب هم زمونږ ورور دی، پولیس هم زمونږ ورور دی، چې دواړه سره یو کینو او سمې خبرې وکړو. جرګه شو، مرکه شو، دا جنگ او جګړې او دا بمونه او دا ځان وجل ورکیش.
ننګرهار میشتي خزینه فعالانی پر داسې مهال د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې تر بل هر وخت زیاتې شوې، چې افغان ځواکونه وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې دعوی کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تمه دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د کابینې په دننه غونډه کې په دې صوبې کې د بلدیتی انتخاباتو په اړه خبره وکړي. حکومت مخکې ویلي چې پراتلونکي سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې به دغه انتخابات کوي. حکومت چې د ټاکنو ته هر نیټه خوښوي خو یو خبره واضح ده چې د قبایلي ضلعو ځوانان د ټاکنو ته خوشاله دي. دوی وایي دا به د پاکستان په تاریخ کې اول وار وي چې د قبایلي سیمو خلکو ته به په جمهوري عمل کې د برخې اخیستو یو موقع په لاس ورشي. د شانواز ترګزي رپورت کې د موضوع تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د روان کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کول وړاندې شوه. نن د جون په 14 د صوبایي کابینې په غونډه کې امکان دی چې په دغه لړ کې کومه فیصله وشي چې آیا انتخابات دې وشي او یا نه. که کیږي نو دا به په ټولو صوبه کې په یو ورځ وي او کنه بیا په مختلفو مرحلو کې. د بلدیاتي انتخاباتو د پاره تر دې وړاندې دوه واره وینا شو چې اول واره د 2019 د نومبر میاشت خودل شو خو د انتخاباتو دغه نیټه وزنډیدله. ولی بیا ول شو چې د اپریل 2020 په میاشت کې ممکن ده چې انتخابات وشي خو دغه نیټه کې بیا د کورونا وبا له وجې د انتخاباتو کولو او یا نه کولو وینا ونه شوه. اوس هر وخت بلدیاتي انتخابات کیږي خو دغه به په قبایلي ضلعو کې په اول وار وي. د قبایلي ضلعو خلک هم ورته خوشاله دي. وای دوی د ترقی په لار کې ډیر کمزوري پاتې شوي نو ممکنه ده د بلدیاتي نظام سره د ترقی لارې هوارې شي. نثار باز د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو ځوان غړی دی او د مشال رادیو ته وویل باید حکومت دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده وي
چې د سیاسي پارټیانو ته کوم وخت تیارې شروع کی دي لپاره او خپل ځلمی چمتو کی اویرنس سیشن شروع کی. بیا په کوم نوې نوټیفیکیشن راشي یار بلدیاتي انتخابات پاسپاون شلو نو که دا پیر اجر ته په حقیقت مانو باندې بلدیاتي انتخابات کیږي په دې وطن کې او دا اختیارات کوم دی لاندې سده ته منتقل کیږي. یقینا چې دا ډیر خص ټپ دی چې بلدیاتي انتخابات هم نظر کې دي شي چې په قبایلی سیمو کې نه په ټوله پښتونخوا کې وکړل شي چې د ترقی کومه پایا ولاړه چې ترقی پایا هم روانه شي او خلکو چې کوم ستونزې او مسایل دي هغه کلی په کلی کور په کور باندې کوم دی هوار کړل شي.
په قبایلی ضلعو کې په 2004 او په 2005 کې یو وار بلدیاتي نمائندگان د هغه وخت بیوروکراسي لخوا ټاکل شوی. په هر قبایلی سیمه کې شمیر مختلفو خو په دغه وخت کې د بلدیاتي نظام د پر هڅه یو قانون په خواني فاټا ته نو غزیدل نو ټاکل شوی. ایجنسی کونسلرانو به هیڅ رقم د خپل خوخه فیصله او یا کارونه نشو کولای. دغه ایجنسی کونسل مشربه د هغه وخت پرکر ایجنټ وو او ټول اختیارات به هم د هغه سره. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو ځوان رفیع الله مومند وای لکه څنګه چې قبایلی ضلعو ته یو یو سرکاري اداره روانه ده نو ور سره د ترقی لارې هم هواریږي خو بلدیاتي انتخابات وشو دا به ډیره ګټه راوړي.
چې کوم مین ایشوز دي زمنګ د ضلع نو هغه خو په غټه سطح الته په قومي اسمبلی کې حل کیږي خو چې کوم لوکلز ایشوز دي او دغه دي نو هغه په دې بلدیاتي الیکشن نه بعد دلته به حل کیږي. نو دا زمنګ د پاره یو نیک شګون دي او مونږ عوامو سره په خپل حلقه کې دلته ګرځو دا غوي په دې معنی په یو مو د دې په دغه معنی چې را دي کې برپوري سم ویلي او د دې په قدر معنی او ان شاء الله چې دا انتخابات وشي نو اختیارات بدل ته لوکل سطح ته راشي ډیر اسانته به راشي دې سره. جی
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر دی چارواکي چې نه غوښتل نو یو هغه په میډیا راشي مشاد رډو ته وویل کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې په هر ضلع کې او یا بیا په ټولو صوبو کې په یو ورځ انتخابات کولو ته تیار دی. حلقه بندیانې شوی د پولینګ سټېشنو شمیره هم مقرره شوې ده. بس که خبره څه ته پاتې ده نو هغه دا چې بیلټ پیپر چاپ کیدل دي او دا به هله ممکنه وي چې د صوبایي حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره نیټه مقرره شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد د هیواد مختلف خارونو کې د جلسو اعلان کړی دی. د اتحاد مهم ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د خیبر پختونخوا مشر مولانا طاهر الرحمن ویلي تاریخ په جولای پر څلورمه په سواد کې جلسه کوي. نوموړي دا خبره پرون یک شنبه منګور کې خبریالانو ته کړې. پی ڈی ایم تور پورې کوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان په 2023 کال کې د انتخاباتي درغلۍ په نتیجه کې په واک کې راغلی او باید استعفا ورکړي او له سره شفاف انتخابات وشي. عمران خان له مستعفی کېدو انکاري دی او وایي چې ټاکنو کې هیڅ درغلي نه ده شوې. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سواد بنګوره کې د جمعیت علما اسلام صوبایي صدر مولانا عطا الرحمن امان کوټ مرکزی دفتر کې د ملکن ډیویژن ورکرز اجلاس په موقع خبریالانو ته ویلي چې پی ڈی ایم به د جولای په څلورمه نیټه سواد کې د حکومت په ضد لوی احتجاجي جلسه کوي. دوی په وینا جلسه کې به اولسته رامهمخ مسلو باندې د پارټۍ مشران ویناګانې کوي.
مونږ په سواد ضلع کې او په ملکن ډیویژن کې ډور ټو ډور کمپین شروع کړی دی او د حکومت هغه کمزوري د ټولو خلکو په مخ کې دي او عوام کم دے پا ہر صورت باندھے دن کم صورت حال دے دا مہنگائی پہ حوالے سرا دا بجٹ پہ حوالے سرا دا لوڈ شیڈنگ پہ حوالے سرا دے ہر ایک صورت حال باندھے عوام دمر تنگ دے چغد ہر چا پوائنا باندھے لبیک ویلو تا تیار ہے.
یو سوال په جواب کې مولانا زیاته کړه چې موجوده حکومت چې کوم بچ وړاندې کړي دغه د عوام په ګټه کې نه دی. ټول سرکاري ملازمین عوام خلق د حکومت نه خپه دي.
د حکومت په لیول باندې هر طبقه کا کلرکان دي کا استادان دي کا ملازمین دي عام ملازم چې کوم دي هغه ته مهنګایي چې کوم ده هغه 50% زیاته شوې ده او دوی ته چې کوم ده په تنخواګانو کې 10% اضافه کیږي. دا هغه به یقینا یو رد عمل راوځي. نن د قوم هر طبقه چې حکومت سره په دې ملازمت سلسله کې ریلیټډ ده هغه پریشان ده او بهر وته ته تیار ده.
جلسه پاړه د سواد مقامی ورسپانې ایډیټر غفور خان عادل وای چې جلسه کې باید ګڼه ډیر وي خو حکومت ته تر څه خاص خطر نشته.
ګرمیم ده خرکم نوازګار ده چې دې عام د غراشي خو کدی په دیوبل پټمن شو او د غیر او استل کارکونان راوتل او کارکونانو د ځان سره څوک راوستل. دغه امید دی چې جلسه غټو کی ډیر زیات مهنګای ده او عوامو ته ډیر زیات مشکلات دي. یو امید شته چې خلک راوځي او په دې جلسه کې شرکت وکړي.
د مخالف ګوندونو جلسې په اړه د واکمنې پارټۍ پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم بشال ډیډو تویل چې دوی جلسه زکه په سواد کې کوي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او په مرکز کې د مواصلاتو وزیر مراد سعید د سواد نه دی. خو دغه جلسه د حکومت هیڅ هم نشي کولای.
چې بالکل جلسې کوي چې څه کوي کوي ان شاء الله تعالی پنځه کاله ټایم دی نو به ان شاء الله عمران خان پوره کوي، چیف منسٹر به پوره کوي، موږ به پوره کوو، داغه کلاډیان به پوره کوي او د قوم خدمت په منار روانې کوو.
په سواد کې د مخالف ګوندونو جلسه په داسې حال کې اعلان شوی چې د پی ډی ایم مهم اتحادیان عوامي نشتر ګوند او پیپر پارټي د جدا کېدو اعلان کړي او دغه جلسه کې د برخې نه غستو فیصله کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې ځنې داسې سکولونه تړلي دي چې پکې ایرانی نصاب هول کې د دوی زیاتوي. د تعلیمي ادارو ځنې چلونکي او استادان هم ایرانیان دي. د سکولونو د تړل کېدو له وجې سلګونه زده کوونکي له تعلیمه بې برخې شوي دي. د تړل شوو ښوونځیو د انتظامي چارواکو دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان قانون وایي چې د شخصي سکولونه باید له حکومتي ادارو سره ځانونه راجستر کړي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د کوټ شهر اسسټنټ کمشنر محمد زهیب الحق د جون پر دیالسمه نیټه مشالې دی ټول چې د شنبه پر ورځ په هزار ټاون کې د انجونو او هلکانو شپږ سکولونه ځکه وتړل چې د پوینا د قانون لمخې له بلوچستان حکومت سره رجستر نول. د دې په خبره په دې تعلیمي ادارو کې د کونکو ته ایرانی نصاب ورشول کېدی چې د دې په خبره ځینې داسې دینی خبرې هم پکې وي چې له پاکستانی نصاب سره سمون نه خوړلې.
انفارمیشن ملی تھی یہ کچھ سکولز چل رہے بغیر
مونږ ته معلومات راکړل شو وو چې دا سکولونه د شخصي خونځې او د څار ادارې سره رجسٹر نه دی او بل دا چې دوی د بهر هیواد نصاب ورخی چې دلته اجازه نشته په نصاب کې داسې دینی خبرې هم ورخول کېدی چې اغاز مونږ د نصاب برخه نه دی نو په 2018 کې مو د شپږو ایرانی سکولونو پر ضد اقدام وکړ هلته مونږ ته دا هم معلومه شو چې د خونځو پرنسپلان او استادان هم ایرانیان دي او ځینې نور مواد مو هم نیولې دي دا وخت قانون نافذونکي ادارې پلټنې کوي چې آیا دا قانوني دي هم او کنه موږ دا وخت د نه رجسٹر کېدو له وجې سکولونه تړلې دي
د کوټي انتظامیه دا اقدام د حکومتي ادارې بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن د شخصي سکولونو د څار ادارې په شکایت کړی دی د دې ادارې مشر شبیر احمد خان د جون پور د لسمه نیټه مشال ډی ټول چې د قانون لمخي هر څوک چې په پاکستان کې سکول خلاصوي نو د دې هیواد د قانون درناوي بکوي او د کوم کتابه هغه نصاب ورشوي چې د پاکستان حکومت منزور کړی وي نو ډیر زیاته کړی چې د تړلسو سکولونو ځینې استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو او د کوم د ډیګری یو نه منل کېدو شکایت وکړ نو لدې ورسته دوی د شونځي انتظامی چارواکي روغشتل او ځخه نور جزئیات وپښتل
دا د اړې چې کوم مش سیل کړي باندې بکړي دا د مش سره رېجستر نه وي اول خبره ده ویم دا چې د دې کوم نصاب شته هغه غیر ملکی نصاب دی ایرانی نصاب اوسه دریم دا اوسره ټاپ مینیجمنت خو هغه ایرانی سره چې دا یو پر خلاف ورزي په وجه باندې ما موږ دا موږ دی راوښتل سره دوه درې میټینګونه وشو او خاطو کتابات وشو سره د دې چې موږ شرایط پوره کولای نه شوي نو پر دغه باندې بیا موږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن په سپورټ سره د دې په سره برای د نائن فورسینګ ایجنسی سره دا چې شولاړو د سکولانو د ادارې مو سیل کړي
شبیر احمد خان زیاته کړی چې په 300 تعلیمی ادارو کې درې های سکولونه او نور میډل او پرایمری دي چې د په خبره پکې په سلګونو زده کوونکي درس ترلاسه کوي هغه د ادام وکړای چې د سکولونو ته له ایران مالی مرستې ترلاسه کړي خو د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق کونسو البته چارواکي وایي چې زده کوونکو فیسونه هم ورکول مشال رادیو د هڅو سربیره هم ونتوانېدله چې د 300 شونځیو د چارواکو دریز معلوم کړي شبیر احمد خان وایي چې شایي څلور نور ایرانی سکولونه هم بند کړل سي خو د په خبره په دې اړه لا حتمی پریکړه نه ده سوې تړل سوي سکولونه د کوټي په هغو سیمو کې دي چې پکې هزارګان ژوند کوي په دې شهر کې په لکونو هزارګان اوسېږي چې زیاتره له ال تشیو سره تړاو لري دوی له ایران سره ډېرې نږدې مذهبي اړیکې لري او هر کال په ګڼ شمېر کې د زیارتونو لپاره هغه هیواد ته ځي
عبدالحق اکبر رپورٹ ہو دی وی غیر سرکاری ادارې د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا شاوخوا یو لستیم لکه ماشومان جنکیل ز دکړو به برخه دی دا چې په سکولونو کې د جنکو د داخلي او د غوی د تعلیمي چارو د ود لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړي څه کردار لوبوي او کنه د دې پختنې جواب لپاره زموږ همکار منور شاه په اسمبلی کې د حکومتي او هم اپوزیشن ګوندونو له خزینه غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورٹ یې جوړ کړی دی
د بلو وینز په نامه یو غیر سرکاري اداره وايي په خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر خواوشه اتل لسله کما شومان لسکولونو بهر دي چې په کې سلور شپې ته فیصد یې جنکې دي دا چې د دې صوبې په اسمبلی کې د خزو لپاره شپږش چوکۍ ځانګړې شوی دغه خزینه غړې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره سهاله ځلې کوي د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي شګفتا ملک د جون په 14مه مشال لريو ته وویل په اسمبلی کې د خزینه غړو یو ډله یا ویمن پارلیمنټري کاکس کې د حکومت او اپوزیشن غړي شامل دي چې د جنکو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کوي
د کاکس په توګه د موږ لګیا یو اکټیویټیز ته د کاکس د موږ راځي چې موږ کوشش وکړو د 13 اگست کوم فایننس منیسټر سره میټینګ وکړو او موږ دا خبره هغه سره وکړو چې تاسو په دې کې کوشش وکړئ چې تاسو دې لپاره د تعلیم خبره چې 70% په تعلیم کې مخکې له دې ریزولوشن موږ سبمټ کړی دي چې د جنکو په دې د تعلیم بجټ کې جنکو د لپاره 70% وخت شي چې پاره کې کړه اسکول کې دنه کوي مسلې دي اسکول له بار کې مسلې دي دا ټول ایشو چې کوم دي دا موږ د پاتونو بلاتار کوي
په دې حق له متحده مجلس عمل غړي همیره خاتون وای په خیبر پښتونخوا کې د دومره لوی شمیر جنکو لزدا کړو به برخه پاتې کېدو ترشه د سکولونو لريواله او پکې د سہولتونو کمښت ده او د دې مسلو د حل لپاره وخت په وخت په اسمبلی کې غاک پورته کوي
د جنکو لپاره ټول کې هغه مسله چې کوم دا موږ په دې بالا کې کوم سروې کړی دا هغه دا ده چې د سکولونو د کور د لوکیشن نه ډېر لرې لرې کېدل، چونکہ یو خدم په داسې علاقو کې ایجوکیشن او جنکې سکولونو ته خپل اصل ممانعت کړلی شي، خو هغه وخت کې په دې کې یو ډېره لویه مطلب مخې ته راپېښه شي چې کله د جنکو سکولونه چې دی هغه د کورونو نه یا د کلو یا د علاقو نه ډېر لرې فاصلو کې وي، نو هغې لحاظ سره بیا د جنکو سکولونو ته تلل راتلل چې نه هغه بالکل بند شي. مونږ دا خبره کوو چې ګورمنټ دې کم از کم د جنکو دپاره ټرانسپورټ کوم ته رسوي او بیا واپس راولي.
بل خوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی او د خزینه غړو د ډلې د اطلاعاتو سیکرټر ساجدې بیبي د جون په 14مه مشال لړیو ته وویل چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره په بیلابیلو اقداماتو غور کوي. ساجدی بی بی زیاته کړه چې صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې د تعلیم د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ کې 80% د جنکو د تعلیم د ودې لپاره لګوي او تمه ده چې په دې بجټ کې هم دغه تناسب برقرار پاتې شي. هلته د خیر ښېګړې د ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای د جنکو د تعلیم د پرمختګ په موضوع د مې په 1.5 د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه غړو ډلې یو لویه غونډه کړې وه چې پکې د هم ګډون کړی و. نوموړی وای په غونډه کې د اسمبلی خزینه غړو په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره په ګډو هلو ځلو اتفاق وکړ.
ټولو پارټیانو په شریکه باندې کاغه اپوزیشن جماعتونو او کاغه حکومتي غړیو یو کنسنسوال سټیټمنټ هغه ساين کو چې پاغه باندې هغه بطور لیجسلیټر بطور اسمبلی ممبرانو د پولیټیکل پارټو دا غوښتي دا هغه ته کو چې خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم حواله سره پاغه خپل کردار ادا کړي او سره ورسره دوه د دې په نتیجه کې دوه ریزولوشنز هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پیښ کړل شوې دي کې او مطالبه د حکومت نه دا کړل شوې ده چې د بجټ کې داسې منصوبې شاملې کړل شي چې هغه د جنکو تعلیم حواله سره کردار ادا کړي.
د قمر نسیم په وینا په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو ته وویل شو چې د جنکو د تعلیم په حواله قبایلی ضلع د صوبې له نورو برخو شاته پاتې دي او د دوی توجه ته اړتیا لري.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د بلکې موږ د خبرونې د پای شېبو تر غلیو نو لن خبرونه به ورول مجید بابر.
د جنوبی وزیرستان پر لتوال وای پولیسو 15 ملګری نیولې دي. په احتجاج کې شامل شمس الرحمن بیگ مشال لیډیو ته ویل چې پولیسو دغه کسان پرون ونیول. وروسته د جنوبی وزیرستان د پولیسو یو مشر شوکت علي مشال لیډیو ته د دې نیولو تصدیق وکړ او ویل چې دغه کسان یې د 3MPO قانون لاندې نیولې دي. 3MPO قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس ونیسي چې کچري د دوی په فکر دغه فعالیتونه امن او امان ته خطر پیښوي. د جمعیت علماء اسلام فیډرلی د خیبر پښتونخوا مشر مولانا تورمان ویلي د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک و د جولای پر څلورمه نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګوره کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال داوه وکړه چې د ګرانۍ بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومته تنګ شوي دي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 3 نور کسان وجري. د دې هیواد د روغتیا وزارت د جون په 14مه نیټه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس 1019 کسان ځپلي هم دي. په همدې موده کې 1500 کسان د کووډ 19 ناروغۍ رغیدلي هم دي. په بنو ښار کې ناڅرګند وسلوالو یو وکیل په ډزو وجلی دی. د پیښه د ګل پورز ماسپښین د بنو ښار تانې په حدودو کې هغه وخت مخې ته راغله چې بشیر برکی اډوکیټ ټکه چرونه پورته روان وو. د بنو د پولیسو ویاند کسان مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. تر دې دمه د بشیر برکی اډوکیټ د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. یوې وتلې سړینې د اروایي داسې نخې دي چې د سړې جګړې ختمېدو وروسته په جوهري وسلو کې د کمېدو بهیر په ټپه ولاړ دی. سویډن میشته اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ سیپری خبرداری ورکوي چې داسې ښکاري چې روس او امریکا په خپلو دفاعي تګلارو کې جوهري وسلو ته زیات اهمیت ورکوي. په لندن کې د چین سفارت د جی او هیوادونو د مشرانو لخوا هغه ګډه اعلامیه رد کړې او دا یې د دغو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللې. چین یاد سازمان پس له هغې په سیاسي مداخلت تورن کړ چې د جی او هیوادونو دغه سازمان په ګډه اعلامیه کې چین په سینکیانګ او هانګکانګ کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن کړو.
د خبرونو ورده لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. هارون بچا مجید بابر روزمن تخنیکی همکار اسحاق حمیدی د مشال رادیو له سټوډیو څخه زړه تر نغواړو د خپل پامه.